سیمه اونړې دا مهمه خبرونه سره ټکو تل فریبا ظاهر یاورو.
افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدوشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شاو تنبول سول. په دې نښته کې د چرواک په خبره څلور نور طالبان ټپیان سوي دي. بل خوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسول ایمال مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو 30 ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15 په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکو ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15 وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 دا خبر سخت خوښینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نسو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د ازادي راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشي موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږکال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشي پر مهال 98 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګېنې ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو د 30 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 10 کیلوګرام چرس له خوګېنې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشي موادو د دریو پیخ په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چار وزارت بیان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرام تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوې دي. په فرا ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشي موادو اتقا چاکون کې نیول شوې دي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې اتقا چاکون کې نیولې دي. خاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمن مواد مخدر
یو مشکوک شخص رونیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم اداري ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د خیخي په نوم نشه مواد زندان ته یوسي او به پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دودی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشه مواد ښکار خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ وایي هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. اونا
در موقع لازم باید تدابیر لازم نیسنجیدن و اونا رو بر منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل سوی، خود کوکنار رو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملی سوی.
مزارونو مزارونو ګرد را باندې باندې اورنو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای سي.
هغه دی بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس خپرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره به دا و چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پردیس وړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږ کال ډیر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بودیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل وسه پورې د کوکنارو اړولو حتا کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه مواد سره د مبارزه ځانګړو پولیسو هغه امکانات په واکه درلودل وکوالې سول چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې 1500 هکتار مځکه د کوکنارو لکه څخه پاک کړي. دا کار له نشه مواد سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نام نو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملی کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملی شوي وای، خو نه دي عملی شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم مدریت. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کښت کړه
چا چې سږ کال کوکنار کرل دي نو تاریخ هم ځنې راټول کړی دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سوچ چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږکال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږکال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دي بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جه خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نسته، وچکلي ځپلیو، دا د کرونا مرضې ته اوس لږې درېږي چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. که موږ ته په افریقیا پاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا به
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو دا تاریخ موږ نه کرو. ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسل وړه په 3000 کلداري دي، وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو اورې چې موږ تاریخ کرو. و دا موږ غوښتنه دا اورې غوړي راته ارزانه سي، وړه راته ارزانه سي، چای برا راته ارزانه سي. ورنه مزارونه ګر را باندې باندې اورې نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو خورو.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړي چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول شوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورنۍ اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توسیع شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړۍ تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو تاسیا ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د متاجنو د درملنې ورختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي مواد متاجن ډیر دي. خود دې متاجنو د درملنې لپاره یوازې 55 ورختون د متاجنو درملنه کوي. دا چې دا ورختون کوم امکانات لري، په څه ډول د متاجنو درملنه کوي او د متاجنو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې ورختون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا ورختون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شپخانه کې د متاجنو د لیږد لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسیدت لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه ورختون کې د څه ډول متاجنو علاج کیږي؟
په دغه ورختون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه د 13 نلوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق تکیگی، یو وی مونگو کورانه تدوی لرو یا درمان نلرو، او بل بستریز خدمات لرو. پا کورانه تدوی که مونگو ناروغان تا دوا ورکو دیاته یا لس ورز دپرا بیا بیر تا دوی رزی عمق دا 15 ورز پرا چی مونگو بستر کو، دا پا دوامدار شکل دا پیوه هفته که سالور ورځی موږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره یا د خپل رضی یا د پیوازن په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد د فره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګه نور زمینوي ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زمینوي ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر استولو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد دواګانې اراز پرځي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دخته تدوي کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده یا ریهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده ورسته ده. دا د 15 تر 15 پرې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادان لخونه مشورین لخونه ورکول کیږي، او همدارنګه د 15 نه تر 15 ورځې پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای دوی مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. یعنی تر یو کال پرې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د ټلیفون په واسطه سره یا دوی خپل دلته راځي، د موږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري، بیا دلته وسازان لرو. که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري موږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د داخل د شپخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، همداسې داسې نور پالیتون هم لرو. مثلا د دوی ترمن جمنازیم هم کوشش شي، د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوشي، چاکای لډوم دلته پالیتون ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د پالیتون اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د ومن دي نارینه لپاره دي، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي، نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره. نو موږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، موږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مرپی کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. موږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډېره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسې په ولایت کې د نارینه و علاج کېږي، نو مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چې هلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانو دپاره یوه بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړه شي، ځکه چې که چېرې زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نه شي کولای چې ډېر ځایونو ته ولیږو. د موږ تاسې د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ده چې په آینده کې د زنانه دپاره یوه بستري شفاخانه هم جوړه شي. د شپېته ښځو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د موږ د صحاوي ټیم په اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او موږ هم اکثر بعضې ښځې مو مرکز ته مروپي کړي دي، او بعضې هغه ښځې چې غواړي چې د اروپا د کلتور په اساس سره چې دوی هلته لاړ نه شي بیا په کور کې دوی دپاره مو تدابیر شروع کړي دي.
ډاکټر صاحب، ځینې متعدین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي، په غزنی کې دغه ډول متعدینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د موږ تاسې په ټولنې پورې اړه لري. د موږ تاسې په ټولنه کې د موادو خرڅله ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څه وکړي چې هم خپل متعدین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغو خلکو ته ورڅخه انتقال نسي؟
د کورنۍ دپاره مو دغه توصیه ده چې دوی باید متعدین زموږ شفاخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوی کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متعد ناروغان چې دوی د کورونا دپاره ډېر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانې سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متعدین راولي دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې داسې کیسه نخونه رامنځته شوي چې د یا دا متعدین په خپل دننه په کورونا اخته شوي، او یا داسې چې له باندې کوم متعدین تازه راغلي یا خو کورونا خو داسې پیش نه تایید شوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې متعدین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته شوی، خو که چیرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علایم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مروپي کوو، هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي. اول د کورونا علاج وشي، بیا ورسته د متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي چې دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي، د موږ تاسو پټولونه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خبره راز جخپل نشه شروع کو دا د پودر مم تیار وګړی دی ته دستا د پچکاری بمبر کا چول ځان تلک پودر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبا نه لري
بوله بمبا څکو بابا دا یو بمبا زما استاد دوړو بس دا
پورا یو کال بس دا
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی کې ها
مخینی نکوم پچکاری دې تا قربان شي زستا د ګټه خبره کومه
ولی زست سوداګر يم چې ته زما د ګټه خبره کې
مطلب می سوداګری نه دا
نو مطلب دې څه شه
ما ول ناروغه کیږي زورا ورا
اوس خوشنو ډاکټر او شوی والا
خان دما رښتیا درته وایم زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم تو ولې خپل ژوند خرابوي
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالما
ګوره دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکا بخینی والاکا کوما زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشی چټی خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی
ځانو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله
راکا توند میکا چې زه ځان ته ولګوم یاره چې زه خمار یم نو
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب می دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو واده سره به پام یو په بله سي خوشاله به سي بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي څنګه دې خوښه ده
خزه بیخی می خواخه ده ما هم دغه چرت و حاله او
آغا ده بشیر زوی میم راغه
خوشو چه بشیر راغه لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره ایمسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زوی دلتا پا دغه توشکه که نه
دغه بالکتا تکیه وکه زوی استره بایی
نه مرکه بالکتا تکیه نکم
خواه زوی فرید سنگه او
خو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو خسوی هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده گل غونده زوان ده اوس خو د پودر نشه هم پری خوده
بابا د پودر و علاج وشو خو په یو داس بد ناروغي اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغي اخته شوی
خدایا فضل وکي ژر راته وایا دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی معاینات یې راخکار کړل
څه شه ایډز
هو ایډز
ایډز بیا څه بلا ده
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډز اخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډز به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای به اولادونه ورکي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوندوالی په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکم مرچ دی
خدای دغه دې نشو بل زمون د وطن نو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.